د کرکټ یحیی صاحب نورستانی نه کوو چې په دې ډیر کم وخت کې ډیر خلې زلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیزه علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوي دي. په تیګو منځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځیږي، ژوبل کیږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت تر څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پریس هم شمېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مراسیل کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشری په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لورې کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هارس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هارس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لورې د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوری. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم.
د خپرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو و هنر ته بېله شوې ده. په کندهار کې کولالان له خپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوبه سیزن ولوې دي، بیا د ګلدانۍ سیزن دي، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوې دي، بیا بیرته لوښت راوړو.
دا به هم واوري.
دا کنټ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي. چې نیوالي مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار سی به و بس ما به خوښېدو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدارس جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړې دي چې نوري ورنشي. همدارس د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویر سرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیل شي منی تسي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ترسي شي. تر خاطرو لاندې نډه لیکل شوې دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبره شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهن ستانکزی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد سانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړل دی. له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا دورین الاول 1940 کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو د افغانستان برخه و او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه را نه پرې شوې ده. په دغه موردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو، خو مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سری ځکه د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په اسلام مدخل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کو، نو غنه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي، له هغه نه اخیستل شوي دي. ولو کده یو کرخه هم و ما حالات به ترسیم سوی ده کتاب کی
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه معلومات راټول کړی دي مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانه راوروسته دلته مو یو څه ډیر مراجع پیدا کړی دي او کنه
ډیر نه محدود دي متاسفانه یعنی ډیر موثق منابع یا ډیر علمی منابع یا مصادر چې هغه وکړي چې دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چنی لرو اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي مثلا یو د زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل یعنی د امیر دوست محمد خان دوی ته کله تاسو لرسئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي اما بیا د الله شاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي اما د په څنګ بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري فرضاً شخصي محبسونه وجود لري دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې نه کړی وي د موضوع ډیره پراخی شنه ان فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلي کوم ان د مال نظر د حقوق په معنا زندان ده د حقوق په معنا زندان معمولا هغه زندان چې یو دولت لري یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څو کاروي مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه یې د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او هلته افراد و اشخاص ساتل سوي دي د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسای و نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر ده اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدل دي
په روسیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي ښکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته غستاسو مسلې ته راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایسته له کومې دورې راورسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري او له غوی سره لاسرسي ولري محکمې ته مطلب مې داده
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کیږي ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو او 8000 خزی بندیانه وین چه دیگه زنانه بندی خانه در حسنی مراد خانی که موقعیت در لودسپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چرازی در زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پېژندل کېده، موظفه یې امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامې حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نینبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدې او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې او روسیه دیگه نه خود داشمیر په نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی، ترغه جایت ممکنه ده بالی
د داوتخان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړی لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه
بله 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 سردار ولی موسی شفیق میواندوال محمد خانم رستیال د کسانو ته بله بله ترغه جای پر چې ممکنه و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیست دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دو پزندان نکش پیوره دی تیری کردی دی مسائل تامه هم پاملر نکره ترقه جای پوری چه مقدوره
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوی دي په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی وو زندان خوړلي ادیبان یا واسې لیکوالان یاد کړیو پکې لږه کتاب مو استفاده کړی ده په یو شکل
ډیر لک بدل لپاره چې اول خو ډیر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شو کسان په ارتباط وجود نلري لستونه وجود لري مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پوهنتون د استادانو لیستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کې لا درک سوي دي یا زندان ته تللي دي اما چون شمېر زیات ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري نو دا به یو ستونزې وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی شي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي
له پوهنتونه چې څه مننه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوې ده په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې باندشه رنتبور د هم د بابا بیتونه دي پس لبند د دې عاصم د خوشحال د خاطر جسم یعنی ولې مخمکی ته یا مغول سره رسم د زندان پیشې د خوشحال بابا په شیرونو کې دومره یادشتي بده چې شاید بل هیڅ شاعر په شیر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده د يهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده خو له روایتونو داسې څرګندې شي چې دا د بند منفرد ځایونه وو مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېر به جزا داوه چې مجرم ووهل شي او دا جزایو به په عامه حضر کې خلکو ته ورکول کېدي چې د عبرت سبب شي خو ورو ورو په شارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو بیا بیا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله د تاریخي روایتونو لمخې د روم له مشهور زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاصله او بهل ته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل په یونان کې بیا جنو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دي د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅه وشي په یونان کې په لومړي وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپل حقوقو برخمن شول
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي
Thank you.
او حواس ز چې کله د حواس د جهنم نه را پخوت شمه پسوت شمه پزان شمه ز چې کله پخیمانی شمه اسویلیا شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینې او حواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکی کړل او پر رنگونو یې تزینی شیان پری ویستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسک نری غاړه او سوشکی ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپی، د کابل له بګرام همدارس له چونو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د چونو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوخت وي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینوالې پیدا کړي دي. اوسمهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه ټول سانچې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښیږي. اولا دغه خلک په درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنځي، دغه ګلاس ګزندکی بلای چشه، دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ولې دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوشتور اورو، لوشتور اورو، لوش جوړو، لوش جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالي لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او گاونډي ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالی ته، بلدک ولسوالی ته میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پرشاد ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات سوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت سوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کولالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرضی څخه وقایه ده. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګه ما دا رنیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دغه مسره کوم ځکه دا د ریواج لري او دغه ریواج اوس ته په مخله لري.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شاره واستوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامعه په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلچر استازي توپ کوي. په نویه مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې په کې راغلی وو چې له 1220 تر 1240 د څه باندې 238 میلیون ډالر په ارزښت جامعه افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوی جامعه وی هم لیلامی جامعه شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 10 میلیون ډالر په ارزښت جامعه وارد شوې دي. البته په 1240 مریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1220 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نشمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردنه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګندلو ماشين د چرخ تاول سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګندلو کې سبا د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کال د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ول څو ډوله کالی ګنڈلې شي خو بازار په نشټ حساب دی.
بس جامې ګنڈل دي هر قسم پرې غو دا بل امبرلا نو پنجابي هم دا ممدا سينور نو خپل وانا نه دی راوړی او مفتې ګنڈ ورکو د څو چې بهر نه راوړی او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنڈ منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چالتې سو هر چې یو چې جار به تر لاس راوړ.
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوال لکبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنڈلو کیسه بز د کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډیره خزینه خیاطانی ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنی زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنڈلو ماشینې خېده وای د خزینو هر ډول کالی ګنڈلې شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي. ایمو
خیاطی کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنڈلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی ګنڈلی دی. خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباس نو اخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شو جامو ته بازار پیدا کړي. ځنی جامې په 300، ځنی په 250، څه په 150 هم پلورو. خو ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت اوسه
دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوري غړولې دي. په خوای یو څه بازار خو اوسې بالکل مزه نشته او کارونی پنشت حساب دی. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کومه پرمختګ میکړي پسندازم لرم سال نه
کومې دا څلور دې شکل نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نموړی وای اوس مهال لتیرو دو کلون رئیسی په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ هم دغه لاسي توکي جوړو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړو. د تراغنم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوي سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغیر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم سال لپاره مې سره زرو اخیستي.
کریمه لنور شو غواړي چې لا اقتصادي احتیاج دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان شو زو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې ترلودلې، خو د طالبانو په بیا ځل واکمنېدو سره ډېرې له خپل دندو به برخې سوي او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګید. اوس مهال ګڼې شزي په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خاري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خو هېدو ام د مارو یو ام ماشين هر کم کار سی بو بس ما به خو هېدو کول مې شوي زه یو شی زده کوم او کارونه. اول ځل چې مې ګند افغانی جوړ کو خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسې به فرمایش راکول همسایه و ته په کور کې درندو ته بیا شخوار چاته می جوړو. دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړي، دا د موږ دود دستور چې دا ژوندی وساتم. مخته مې خپل کاوسي کار مې کم و، اوس مې کار ډېر سو، شاګردان هم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضې هغه کوي، یو پنځه لس نفره به یې.
نازو وایي تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرې جوړول او ځینی نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډیری شزیله جوړول او رسته خرڅلاو توړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی ظلم نرے نرے خوگی گی ظلم نرے 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 خوگی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی گی تمین ولی پیلی دیکھ